زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر وربند ټینګار وکړ. انتونی ګوتیرس پرون وویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړي دي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وشي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په یو برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن لادرکه دی. دوی همداراز وایي دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په وروستیو شپږو میاشتو کې د پخوا په مقایسه په سلو کې پنځوس کم شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد یې ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. او نن په یو شمیر هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د مې په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځي، خو سږ کال د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو دا هڅې اغېزمنې کړې دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې باعث شوی چې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. د محل په چاربولک، زاره، چمتال او شولګری ولسوالیو کې خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخابراتي شبکو د بیا فعالولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې په دې سیمه کې امنیت ټینګ نشي، خلک به ونه شي کړی چې د بیا ځل لپاره د مخابراتي شبکو خدماتو ته لاسرسی ولري. د ازادۍ رادیو خبریال مجیب حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربولک، چمتال، زاره او شولګری ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربولک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون وجه همدا طالبان حاکمیت ده چې د طالبان د ساحه هر وخت چې زړه وغواړي بندیي، هر وخت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض را ته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نشي کولی چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زارې ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزې غږېږي: د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پېښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمین سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها با ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
ده بلخ ده پولیس و چارواکی وایی چه ده چهاربولک، چمتال، شولگری و زاره پا نام نسیمو که ده طالبان و ده زپل و پا مقصد دیر جر پوزی عملیات پیلوی. ده بلخ ده پولیس و ویاند عدلشا عدل از دی راژیو تا اول چه تر عملیات و روستا و ده یاد و سیمو پا امن کدو سر با خلق پا ده ولسوالی که مخابراتی خدماتو تا ده بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمنېږي پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنۍ او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د اونیز بحث اوریدو ته مرابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی او له هغو هڅو باندې خبرې کیږي چې افغان حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیه خپرې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس سلو سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره خلاص او حساس
نه وي.
سادات صاحب، له دینه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه وو اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده د دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت واداره شي تر څو خپله خاتمه شي لنکړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغه نه د ملي امنیت شورا سرکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي وي اوس عمل کړي، د دې سره شخصا په نظر کې موجوده او دا د ملي امنیت شورا سرکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مخ تلل شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوې مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ول یا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت ته هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ورکړ یا د ولسمشر سره د انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړ. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو دې پرې باسه دا ما خبر دا چې د تخصصي کډرونو نشته نو لبه د مرغ په تیرو اتلس کالو کې تیرو ولس کالو چې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مثلا موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چاغو کول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په داس پالیسی پرسته تر څو هغه دی خاتمه شو چې نه لرو. له بعد مرغه اوسم داسې مختکه مقرر لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چوکول شي د سیمې ریوادن لپاره د نړۍ ریوادن لپاره منګه وسم نه لرو یا که ساده تو غزوی م چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو
ولی نه لرو ساده صاحب ولی نه لرو ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
مخکمه ویل چې په تیر اتلس کال کې د توجه نه ده شوی یعنی موږ کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبی او د سلیقوي اعمال خر شوی یا په دې معنی باندې چلتا یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلو او تیر اتلس کال کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم پس د دې څه چیرته تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل خر شوی دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولای شو روانته شي نن دلود مثلا پاکستان تاسو ګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري یا د افغانستان حجره موږ هم دارنګ د دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولای شو خدي اقل د سیمه په کچه باندې منطقي په کچه باندې خارجه پالیسی داس ترسیم کیدا چې په هیل کې څه وکولای شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړی دا بل اخر په دې پر منطقې کې چې من تخصصي او قدري اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیری ونی مرسته د خارجه وزارت پروان دي تر خندو
او د سې یادونه کړای شو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند له خوا دا کار شوی
په دې خبر د چې موږ تاسو ورې دلته په هغه دله چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت تر مهال نه هغه حکومت دولت درلودله د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت په موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځه باندې کېناست نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پوري دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص چې به د مرلي د خپل حزب د درس نه پاتل
کچېره سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لمړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه تر لاسه کې د افغانستان لروانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي حواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅه دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوګه ترلاسه کړه همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپل مرسته وکړي تر څنګه نور خارجي بسر منګ راټول کړي پرې باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کې کېدل شي موثر واقع شي اما د وګړو محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا درکې کې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي لن محل کې د بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي ولې په وګړو محل کې فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسی رامنځته کړو داسې خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داسې خطوط او دا ستر هچاغه د پارلمان څخه پات شي د ملي شورا څخه پات شي زه فکر کوم د وګړو محل لپاره موږ ډیرو هڅو اړتیا لرو تر څو کولای شو سره به شي او تر هولرو سره به شي او اولویتونه ولوریا اولویت بندي وکړو تر څنګه د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمائندګي چې بیرون کلري په خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرحه تر یو تر څو د استحات رامنځته نشي زه فکر کوم چې واز تر او یواز دغه او یو څه نشه کول چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتدې سم
دا تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت دا به ترسیم کړي
عموما طرحه د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولې شو په سیمه کې ترسیم کو په نړۍ کې ترسیم کو خارجه وزارت مسؤلیت لري اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
یعنی تیر کال د سیاسونو
اتروسه په لبه د مرغ باندې
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړی توب یاد کړی وو چې د ول د مرستو راجلبولو سي تر څو پورې له کرونا وایروس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوري غریب باندې ولاړی باید په دې باندې مخکلا شو مثلا تاسو ګورئ چې د کرونا د وایروس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمه څخه مرسته والیا ایران پرنیواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي ایران هدا خپل وکول شل چې امریکا پر وړاندې باندې باندې هوځن راو دروي او یو سره یو هڅه لاش چې وکول شي خپل مرسته بل اخر ترلاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کول شي. هدا اقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي. دغه طرح کول شي، یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګری مسله ده او دغه لابیګری په مسبت فعال شي.
تیتو پرک مرسته سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنۍ چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې موږ په نړیواله اوبا کې ښکېل یو، دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا د مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر په اساس باندې کول شي مرسته وکړي. اما په واخره کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضې هیوادونو مرستې اعلان کړې او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابیګری پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لاره قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بیس یا د اقتصادي چارو ریاست چې ده، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شی ده؟ حداقل لنې کوم غزو چې پنځو کال کې ولسمشر غني، اگر چې دا د ولسمشر غني د حکومت یو هڅه وه چې وکول شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده، او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، حداقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنې په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مجرت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعاله ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید په مشترکه توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې. دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نه شي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي څخه ولا شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخترل شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د سچو کله کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه یو لاری په توګه باندې ما کتلي په تېرو پنځو کالو کې درې همدا ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فورمونو کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریځونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس تر کېدل دغه فورم رامنځته شو دغه سختار رامنځته شو ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شو لبه دغه دایو ناکام هڅه وی دا د دې پورې اړه لري چې منګه یا په داخل کې یو خطر نه درودله یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کوم توجه کول تر څو کول شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي دا 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 یو علت دوی مله دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ایزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ مثلا په عموما په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي په دې تر هغه سازمانونو کې او خصوصا د سیمه ایزو همکاري او په سازمانونو کې موږ ښکېل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په موږ ونیول شو ولی موږ هغې عقل ونه شو کولای چې دغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو دا هغه څومره چې موږ په تیرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نشو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ کیږي درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمه ایزو همکاري د رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړیو چې هغه خپل داخلي سوز یا هدي خپل خپل هغه سوز چې موږ لپاره ډیرونه متوجي دغه باید موږ د فکرې وي مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعض بلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه ایز همکاري واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه ایزه کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا غوښتل چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داس شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ایز همکاري بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډیر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی اسو دغه سیمه ایز همکاري د نره مته کېدو اساسي لټونه
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستې یا غونډې درلودلې په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل بلکې ډیر زیات څه له لاسه ور هم کړل لکه مخکې چې تاییدونه وکړه
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم دا مسله وه ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه بعضې شیونه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دومره خبر تا و چې د لاس مصور کړل د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټولو کټګوري کې موږ واردو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اند ټیک په معنی یا به سو ورکې یا به ساخلي ټول هیوادونه یو سو ورکې یو ساخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید سو واخلو څومره باید سو ورکو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکې ولا ساخلي یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهمه چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مسله کې بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسله کې بحث ده په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکی کډرونو زنشتون هم دارنګ دی فعال دیپلوماسي د دزګر د نشتون پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په کمیزه کچه باندې موږ ډیر څه دراسه ورکړی دي دا بحث دی پر اړه چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تارول منفعل پاتې کیږي تابن تسنیم کیږي په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کولای او سبا ترلاسه ورکړي
یعنی دغه څه موږ الله سوال کړی یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نشو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینی هیوادونو سفیران دي دلته ځینی هیوادونو دخیل دي د دوغم تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شته په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دی چې من په اصلي اول په اول د دې کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توان چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیره خبره سمونږ په مخ کې ولر د کابل پروسې پر اساس د کابل پروسې ډیره خبره سره ولې د تنسرورو په سره یا سوم دور دایي دایري په افغانستان کې د کابل پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلې فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه پال کیږي زمونږ خارجه وزارت هغه مخ کې نه دي دا دې پوری اړه لري چې موږ داخلي د سټ کمزور یو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا کوغړو نو غړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا دا باید ومنو. اما په دې کچه باید نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیرونی هیوادونو چې هغه په افغانستان کې خېل دفاغې باندې وراشو.
ډېر زیاتمن سادات صاحب، دغه بلې لومړیتوب ته راځو. د اوربان مسله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربان ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن څه ترلاسه کړي؟
د اوربان مسله طالبانو سره دا د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس سره خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی، په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو، د خارجه وزارت د فیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بالاخره مختصي کې زموږ د ټولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نورو سره خارجه وزارت دغه مسؤلیتونه بالاخره هغوی نه بروز کوي، هغې نه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پورې منحصر کېږي. موږ په ټوله کې دغه د سولې مسله که وارزو، زه فکر کوم چې اوربان مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره ده چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا ده د هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغېز راوړلی شي، یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سر ولوبولی شي. مرکزي اسیا هیوادونه دي، یو تعداد د دې پورې اړه چې زموږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی، څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو؟ نو زما باور دا ده چې د اوربان مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزیکې پلی کړو یا پریزیکې ولوبو. زما زه د فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربان مسله څنګه مخ وړو؟ یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستېږو، موږ پر بدیل څه شه ده؟ همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکوي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربان په کوم قسم تلاشي؟ زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره مناسبه ده.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم، ډېر زیات بعض موضوعات باندې تحقیق نه شم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوستونو پاتې شوی ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوس نسبت نور وزیرانو ته، چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا په د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت ده کوو او بالاخره د لپاره هر څه روښانه دي. په دې معنا باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولی شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبین ورته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکړو، له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغې استعفا ورکړه، د څه بیا ورپسې د ادین زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال دی، خو اته میاشتو کې یا اوه میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استا طرحه لرو او دغه د استا طرحه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو څو ځلې ورباندې مخکې لاړه چې باید دلته د استعادو ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسېدلی دی یا د هغه په ګټه رسېدلی دی، نه پر دې باید احتیاط وشي. ولې ولسمشر غني وکولی شو چې یو څه وکړي؟ مثلا په خارجه وزارت کې استعادو لړۍ هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بېګټې وو یا هغه د سفارتونو هغه کارمندان چې هغه هغې شتون هلته بېګټې وو، دا یې کم کړه. دا خپله یو استعاد ده. په عین زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کدرونو د استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه، یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسله مخکې لاړ شي او دغه استعاد مسله مخکې لاړ شي. زه فکر کوم دا اتمر صاحب لپاره دغه چانس چې وکولی شي هغه د استعادو لړۍ پلي کولو سره خارجه وزارت د یوې فعالې او د یوې
ډېر زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات لرتنه. ډېر زیاته مننه چې په بحث کې مرسره ګډون وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.